بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دا تهران دا پختو خبرونه خوبه مینوالو حامد سیمه افسر دا نورانډي والا نوخه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د جمعه مبارکه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د لړم یا کرب د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع ثانی لشپاړه سمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 11 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوي ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په امریکا کې د منځپړاو انتخاباتو او د دغه هیواد د دوه قطبي کېدا په باب ده. بیا هم ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو زغلنده کتنه کوو او بیا هم د قرآن په لوشینو مې اونیز پروګرام اوریدلی شي. دا خبرونه په وروستیو برخو کې هم په ماډرن دنیا کې د کړچارونو او حقوقو په باب ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/psinternet ایډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ملګرو ملتو سرمنشي سره په خبرو کې خبرداري ورکړ. د ایران په داخلي چارو کې د لګوتوهنو لاس واخیستل شي. وحدت او یووالی د ایران له نظره یو ستراتیژیکا چاره ده. پاکستان اردو ژبه زده کوونکو ایرانیانو ته سکالرشپ ورکوي. او ملګرو ملتو راپور ورکړ د افغانستان د خلکو بې کوره کېدا او کډه په سر کېدا تر خطرناک حده رسیدلې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان ته مې ورسته د ایران اسلامي جمهوریت خارجه وزیر بیگا د ملګرو ملتو سرمنشي سره په ټلیفوني تماس کې د ایران په چارو کې د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي ناستې ترسره کولو لپاره د هڅو په مردود بللو سره لالویدی سره د ایران په ملګرتیا او د دغه شورا د سیاسي اقدام د منفي اغیزو په اړه سخت خبرداري ورکړ. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ. حسین امیر عبداللهیان لا انټونیو ګوتریش سره په دغه ټلیفوني خبرو کې د زینو لویدیزی حکومتونو په دوه ګونی چلند باندې په سختو نیوکو سره د دوی زینی هڅې مردودی وبللې او د غراز وویل د بشري حقوقو د شورا غونډه باید د هغو هیوادونو لپاره جوړ شي چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي دودونکي دي، نه د ایران لپاره چې د بشري حقوقو حقیقي دفاع کوونکي دي او په وروستیو بلواو کې هم ډیر زیات زغم ننداري ته وړاندې کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دوام کې د ځینو هیوادونو په ناکار اقداماتو او دریزونو باندې په سختو نیوکو سره وویل د ملګرو ملتو د منشور په خلاف په ګوته شمیر لویدیځي هیوادونو په ایران کې له سولیزو غوښتو څخه په ناوړه استفادې سره په رسندویو او ټولنیزو چینلونو کې تاوتریخوالو ته او د وسلو او د لاسي بمونو جوړونکو اقداماتو ته لمسونې کړي دي چې په نتیجه کې په ایران کې ناکراری او د یو شمیر کسانو وژلو سبب شوی دی، تر دې چې د داعش تر هغه اقدام لپاره هم زمینه برابر کړه. امیر عبداللهیان لا دې مخکې هم د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یو لیک کې د شیراز په ترهګرې حملې باندې د امنیت شورا د غبرګون په نه خودلو باندې په نیوکو سره ویلي وو. د امنیت شورا د ځینو دایمي غړو د غبرګون نه خودلو خودلې ده چې دوی تر دې دمه ترهګر په خو او بدو ویشي. د ایران خارجه وزیر په دغو خبرو کې د اوکراین د موضوع په اړه هم یو ځل بیا د اوکراین په جنگ کې د استفادې په مخه سره روسیې ته د ډرونز د لیږدولو په باب بیا اساسه او چټي تورونه دروغ وبلل. امیر عبداللهیان په دوام کې ګوترش ته د ویانا په خبرو اترو کې د اروپایي اتحادې د رول د لوبونې په چوکاټ کې د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو پیغامونو په مبادلې هم خبر کړ. د ایران خارجه وزیر همدارز د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د تخنیکی خبرو اترو لارې ته په اشاره سره د دواړو لورو ملګرتیا هم مناسبه وبلل. او د غرازی پر اتلونکو شپو ورځو کې ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافائل گروسی د کیدونکو سفر خبر هم ورکړ. د ملګرو ملتو سرمنشي هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا دندو ته په اشاره سره د هیوادونو په چارو کې د دغه شورا هر ډول سیاسي لاسوهنې مردودې وبللې او له ترهګرې سره په مبارزې او په یمن کې د اوربند لټنګې دا سره په مرسته کې د ایران د رغنده رول په قدرونې سره په یمن کې د موقته اوربند تمدیدولو لپاره د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره د ایران د ملګرتیا او د دوام غوښته وکړه. انټونیو ګوترش هم داراز پر ډیپلوماسۍ د ایران ټینګار هم وستایه او د بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو په باب یې د جامع نړیوالې اټومي موافقې احیا د درستو لورو د ګټو تضمینونکي وبلله او د غرازی له اژان سره د ایران د ملګرتیا او دوام هم مثبت وباله. د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي حجت الاسلام حمید شهریاری پرون د سوریې د حلب د اوقافو د ادارې له مشر سره په کتنه کې د ایران او سوریې د دوو ملتونو ترمنځ د ژورو ارتباطاتو پر ساتنې په ټینګار سره وویل اسلام ایران او سوریې له تکفیریانو سره په جنگ کې د اسلامي مذهبونو ترمنځ وحدت او یووالی په عملی ډول نندارې ته وړاندې کړ. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړ د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي وویل داعش د استکبار پنځول شوې ډله ده او ایران او سوریې دوه هیوادونو د هغې تکفیري ډلې په ضد په یوې واحد جبهې کې چې په حقیقت کې د استکبار باطن دی کلک مقاومت وکړ. شهریاری زیاته کړه تکفیریانو او ترهګرو ډلو له وهابي تعلیماتو څخه په الهام اخیستو سره جنگ تاوتریخوالی وژلو او افراط مخه کړې ده په داسې حال کې چې هیڅ یو عمل یې د نبوي سنت په اساس نه دی. هغه هم دا راز په دې خبرې په افسوس کولو سره چې د اسلامي نړۍ ځینې اغېز شیندونکي عالمان له نړیوال استکبار سره ملګرتیا کوي وویل له بده مرغه ځینې په دروغو سره ادعا کوي چې ایران د وحدت د موضوع په مطرح کولو سره د ګاونډیانو په ایراني کونې یا د سنی هیوادونو په شیا کونې پسې دي. شهری علي زیاته کړه استکبار د اسلام په ضد دی او دا چاره کومه نوي او موقتی نه ده بلکې د تیرو پیړیو په تاریخ کې هم موجوده ده او هم هغه شان به دوام ومومي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې اسلامي نړۍ باید په یوې واحد جبهې کې شي وویل دښمنان یوازې په خپلو ګټو پسې دي او نه غواړي په اسلامي نړۍ کې ثبات او امنیت وي. د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان تل د پوانتونیو علمي ملګرتیاو په شمول په مختلفو زمینو کې پراخې ملګرتیاوې کړې. زموږ خبریال راپور راکړ په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی پرون د تهران پوانتون له مشر سید محمد مقیمی سره په کتنه کې وویل د ایران او پاکستان د پوهنتونونو ترمنځ د استادانو او محصلینو د راشه درشه لپاره باید عملی ګامونه پورته شي. د تهران پوهنتون مشر هم په دغه کتنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلتوري اړیکو ژورتیا ته په اشاره سره د اردو ژبې په لوړه سویه د زده کړې په خاطر ایرانی او محصلینو ته تا د تعلیمي بورسیو یا سکالرشیپونو د ورکولو په زمینه کې چمتواله اعلان کړ. خغلی مقیمی هم دارز د ایران او پاکستان د چیړاندو لپاره هم د مطالعاتي فرصتونو د زمینې پر برابرولو ټینګار وکړ. د افغانستان د کډوالو شمیر تر خطرناک حده په زیاتېدا دی. د شوروي د سره پوځ لخوا همداراز له 2001 کال څخه د امریکي پوځیانو په لاس د افغانستان په نیواک سره له څه د پاسه څلورو لسیزو راهیسې په میلیونونو افغانان کډه په سر او بې کوره شوي دي. طلوع خبري سایټ راپور ورکړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوړ کمشنر فلیپو ګرنډي د چهارشنبې په شپه ویلي دي افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات بې کوره او کډوال لري. لدې مخکې هم نړیوالو ارګانونو د افغانستان د بد انساني او اقتصادي حالاتو په باب خبرداري ورکړې وه. انګریز فوجیانو په افغانستان کې 15 ماشومان وژلي دي. بی بی سی خبری چینل راپور ورکړی د انګلستان د دفاع وزارت په رسنیو کې چې سندونو کې چې څه د مدامخ کې وړاندې خبره شوی، البته ځینې برخې پټې ساتلې دي. یوازې د 14 ماشومانو خپلوانو ته د تاوان د ورکولو خبره کړې، خو د سرچینې د څرګندونو له مخې د وسلوال تاوتریخوالي په تړاو اقدام په نوم خیریه ادارې د نورو معلوماتو له غوښتنې وروسته اوس ویل کېږي چې دا شمیر لږ تر لږه 15 دی، او د پیښو په تړاو ټولو ثبت شوي راپورونو کې د وژل شویو ماشومانو عمرونه نه وو لیکل شوي. د راپور له مخې دا شمیره د وسلوالو تاوتریخوالو د احصایو د څیړلو لپاره یوې خیریه موسسې چیریټي اکشن لخوا څو غوښتو وروسته ترلاسه شوې ده. او د لبنان د حزب الله ولسی مبارز غورځنګ د عمومي منشي مرستیال وویل تر څو چې قدرتمن شتون ولرل شو د نتنیاهو یا د بل جنایتکار ګواښونه او دړکې هیڅ اهمیت او ارزښت نه لري. النشرانه انټرنیټي سایټ راپور ورکړ. شیخ نعیم قاسم پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل اسرائیلو د لویدیځوالو په وسیله او په سیمه کې ورڅخه د یو اوزار په توګه راپرځول شوی دی، څو له دې لارې په راتلونکي کې د خپلو ګټو د تامینولو په خاطر د سیمې د هیوادونو په راتلونکي برخلیک سرچینو او شتمنیو کې د خلط وکړي تر څو مقاومت پیاوړی وي. د نتنیاهو دړکې او ګواښونه هیڅ اهمیت نه لري. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غزت مرودین کو سم دا امریکہ دا کانگریس دا منس پڑاو انتخابات او دا غہوا د دو قطبی کی دا په باب تبصرہ دراورو. دا امریکہ دا کانگریس دا 2022 کال دا منس پڑاو انتخابات او رائے دا سشنبه په شپه دغه هیواد په درسو ایالتونو کې ترسره شول. دغه انتخابات چې په تاریخ کې له ولسمشرۍ پرته تر ټولو ګران بیه سیالۍ وي، په داسې حال کې ترسره شوي چې امریکایي رای ورکوونکي د هیواد په وړاندې لارې په اړه اندېښمن کړي دي او بې مخنی سیاسي درز پر دغه هیواد سیوری غوړولی دی. د منځپړاو انتخاباتو د رایو شمیرنو په دوام سره له ډیموکراټانو سره د جمهوري غواړو واټن او د کانګرس اکثریت ته د لاسرسي احتمال یې زیات کړی دی. د کانګرس د منځپړاو انتخاباتو تر ټولو وروستۍ نتیجې ښیي چې د کانګرس له 425 څوکیو څخه جمهوري غواړو تر دې دمه 208 څوکۍ ګټلې دي. ډیموکراټانو هم تر دې دمه 109 څوکۍ ګټلې دي. هغه ګوند چې په کانګرس کې اکثریتي رای ترلاسه کړی شي، یعنی لږ تر لږه 200 کې وګټي، نو د کانګرس اکثریتي لوری حسابېږي. بې له دې چې مشرانو جرګې له انتخاباتو څخه اعلان شوي په تر ټولو وروستیو نتیجو کې کوم بدلون راشي، ښایي چې د جمهوري غواړو او ډیموکراټانو استازو تر دې دمه په ترتیب سره 48 او 49 څوکۍ ترلاسه کړي دي. هغه ګوند چې 150 څوکۍ ترلاسه کړي د مشرانو جرګې اکثریت لوری ګڼل کېږي. د امریکا مشرانو جرګه ټوله 100 څوکۍ لري. د امریکا منځ پړاو انتخابات په امریکا کې د زیاتیدونکو درز او دغه هیواد ټولنې دوه قطبی کې دا بیلګه ګڼل کیږي. د امریکا دوه اصلي ګوندونه یعنی لیبرال ګوند او ډیموکراټیک ګوند د داخلي او بهرنیو مسلو او موضوعګانو په باب ډیر زیات اختلافات لري او په عین حال کې د خپل خوښې وړ پروګرامونو او پلانونو د پرمخ بیولو په خاطر په منځ پړاو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره هڅې متمرکزې کړې وې. په عین حال کې هر یو ګوند دغو انتخاباتو ته له بل ګوند سره د حساب کتاب لپاره د یوه فرصت په توګه کتل، داسې چې له همده اوسه د جمهوري غواړو لخوا د جوزف بایډن د مؤاخذه کولو ګنګوسې هم تر غوږو کیږي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د دغو منځپړاو انتخاباتو له ترسره کې دا یوه ورځ مخکې د دې خبرې په کولو سره چې د امریکا او ډیموکراسۍ لپاره یوه ښه ورځ به، جمهوري غواړو سیالو ته یې په پیغور سره وویل کومه سره څپه نه ده رامنځته شوې. سره ستره څپه یوه داسې اصطلاح ده چې په امریکا کې جمهوري غواړو په دغو انتخاباتو کې د خپل احتمالي بریالیتوب په باب کاروله. یو بل موضوع د منځپړاو انتخاباتو په شمول د انتخاباتو د ترسره کېدو په شفافیت کې شک دی، چې د امریکا د پخوانی کرغړن او خیپال ولسمشر ډونالد ترامپ په څیر نړۍ زوړپال سیاستوالان ورته لمن وهي. د سیمې او نړۍ ډېرې کار پېژان په دې اندي چې امریکا د 2000 کال د ولسمشر انتخاباتو تجربې ته په پام سره چې له ډېرو رسوایانو سره یو ځای وو، د امریکا منسوخ انتخاباتي سیستم د انتخاباتو د بهیر د رووالي تضمینونکې نه دی او د رایو ورکوونکي د انتخاباتو پر نتیجو اعتماد نه لري او دغه نتیجې یو ډول درغلې ګڼي. په عین حال کې په امریکا کې ورځ تر بلې زیاتېدونکي اختلافات چې د دغه هیواد ټولنې داخل ته یې هم نفوذ کړی دی سبب شوي دي، څو له بل هر وخته زیات په متحده ایالاتو کې د یو دوه قطبي شوي او دړې وړې شوي ټولنې سره مخامخ شي. دا هغه مسله ده چې د امریکا د نړیوالو سیالانو پام یې هم ځان ته جلب کړی دی. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 6مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 14مې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 11مې نیټې سره برابره ده. نه سوه نه اویا کال پخوا د 1415 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 14مه نیټه په زین الاسلام مشهور د اسلام یو فقیه او عالم شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن حوازن قشیری وفات شو. هغه په 1386 هجری قمری کال کې د ایران په شمال ختیځ کې په قوچان کې وزیږید او د زده کړې لپاره نیشابور ته ولاړ. هغه د علم د حاصلولو لپاره له مکې سربیره دوه ځله بغداد ته هم ولاړ. قشیری په فقه، کلام، تفسیر او حدیث کې پریمان مهارت درلود او د تصوف له لویانو څخه و او ډیر شاګردان یې هم وروزل. له زین الاسلام څخه ډیر آثار په یادګار پاتې دی چې پکې رساله قشیریه، التیسر فی تفسیر او لطایف الاشارات ته اشاره کولی شو. یو سل درو دیرش کال مخکې د 1418 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 6مه نیټه یو شیعه محدث او فقیه څیړان ملا احمد خوینی قزوینی په 18 کلنۍ کې وفات شو. هغه له لومړنیو زده کړو وروسته قزوین ته ولاړ او څه موده وروسته د زده کړو د دوام لپاره اصفهان ته هجرت وکړ. ملا آقا لکه څنګه چې د اصفهان د مشهورو عالمانو له درس استفاده وکړه، د علومو د لوړو کچو د زده کولو په اراده عراق ته ولاړ او هلته تر کلونو اوسېده. ملا احمد خویی له هغې وروسته چې په قزوین کې استوګنه غوره کړه او د فتوا او تدریس کار ته یې مخه کړه، له دغه فقی څخه یو شمیر آثار په یادګار پاتې دي چې په دوو ټوکو کې معراج الاصول الى علم الاصول او په فقه کې په دریو ټوکو کې اللوامه او په رجال کې مراعت المراد له هغو څخه دي. سلویشت کال وړاندې د 1928 میلادي کال د نومبر په 11 نیټه د لبنان په جنوب کې په سور خار کې د سیهونیست نیواکګر رژیم د ځواکونو قومندانۍ مرکز د شهید احمد قصیر لبنانی استشهادي لخوا ویجار کړی شو. دغه شهادت غوښتونکي عملیات په ترڅ کې 9 سیهونیست پوځیان ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. د قدس د نیواکه رژیم ځواکونو د همهغه کال د جون په میاشت کې پر لبنان حمله کړې وه او د دې هیواد تر پلازمینې بیروت پر مخ تللی وو. پر لبنان د سیهونیستي رژیم د ځواکونو د وحشیانه حملې په ترڅ کې په زرګونو عام خلک مړه او ټپیان شول، چې د همهغه کال د سپتمبر په میاشت کې د فلسطیني مهاجرینو په دوو پنډغالو یعنی صبره او شتیلا کې بوژنوونکي عام وژله د دا ډول بهرامانه قتلونو یوه بیلګه ده. په عین حال کې د سیهونیستي رژیم قومندانۍ په مرکز کې 14 چې په بیروت کې د امریکایي او فرانسوي ځواکونو د مرکزونو له ړنګولو لږ وخته وروسته وشوه، د نیول شوي فلسطیني او لبنان پولې ته د سیهونیستو ځواکونو د شاتګ لپاره مهم عامل وګرځېد. شپږ دېرش کاله پخوا د 1315 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 6 نیټه یو مبارز فقیه آیت الله سید ابوالفضل خسرو شاهی وفات شو. هغه په نجف اشرف او تبریز کې له کلونو زده کړو وروسته د اجتهاد او فقهات لوړ مقام ترلاسه کړ او په تبریز کې د رضاخانی د ساډوبۍ په پړاو کې او له خپل پلار سره د احکامو تبلیغ، تعلیم، روزنې او د خلکو واسطه مخه کړه. آیت الله خسرو شاهی د 1324 مارس کال په آذربایجان کې د ډیموکراټانو د واکمنۍ په بهیر کې په تبریز کې له شوروي سره اړوند واکمنانو پر ضد مبارزه وکړه. په دې ډول چې د هغه او د هغه مجتهد ورور د سید احمد د ترور طرح هم برابره شوه، خو د ترور له اجرا مخکې د ډیموکراټانو حکومت هڅه وکړه چې هغه یو ځل بیا خپلو دیني وظایفو ته دوام ورکړي. آیت الله خسرو شاهی د الهی احکامو د تبلیغ او د دینی افکارو د خپرولو په لاره کې په ځلونو په تبریز کې د پهلوي حکومت لخوا وځورول شو، خو تل په خپل ایمان او اعتقاد ټینګ پاتې شو تر دې چې د 1315 مارس کال د لړم په 6 نیټه په 40 کې وفات شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د یوس هم ز فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
د قران مجید د پلوشو له یو بل پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر شوی. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د واقعي سوره 19 آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له 6 تر 23 آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د واقعي د مبارکې سورې له 6 تر 26 آیتونو تلاوت. هلته چې پاک رب فرمائی
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنود جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
اجباره او الله حق قسمه به وسره چی دوی خو خوی او د مرغان الله حق قسمه غو خو سره چی د دوی زړونه غواړي او د دوی لپاره په مخی غرسترګي هوري دي د پټو ساتل شوی ملغلرو په شان د هغو عملونو په بدلا کې چې دوی به کول دوی به په وخت په دغه جنت کې نه ابس خبرې اوري او نه د ګناه خبرې خو سلام سلام ویل به اوري.
عزیزانو په تیره برخه کې مو وویل چې خلک په قیامت کې درې ډلې شي، مقربان یا خدای ته نږدې کسان، نیک مرغان او بدمرغان یا بدبخت خلک. په تیره برخه کې د خدای په نیست کسانو د خپل رب مهربانی او الطافو ته اشاره وشوه. د آیتونه د هغو په دوام کې فرمایي د جنتیانو جسمي خوندونه بی حد او اندازې دي او هر څه چې دوی اراده وکړي او زړه یې وغواړي بی له کوم محدودیت به یې په واک کې وي. که هغه ډول ډول خوراکونه میوې او غوښې وي، په تیره بیا د هغو مرغانو چې غوښې یې خوندورې دي او داسې نور څیزونه به د هغوی په واک کې وي. د جنسي خوندونو په برخه کې به هم خدای تعالی ډیر ښکلې میرمنې چې په سپینوالي شایست او حیا کې به په سپیو کې د مرغلرو په شان وي او چا به ورته لاس نه وي وروړې د هغوی همیشنې او همنشینې وي چې د هغوی له ملګرتیا او همدمۍ خوند واخلي. په دې دنیا کې د عیش او عشرت او خوند اخیستلو د غونډو ځانګړنه دا ده چې اکثره له ګناه او لغوه کارونو او بې ځایه او ناخوښو خبرو سره یو ځای وي، خو د جنت په پرتمینو غونډو او مجلسونو کې به جنتیان له ښکلو خوښو او مینهناکو توریو سره استفاده کوي او له یو بل سره د هغوی خبرې به د هغوی د لا زیاتې مینې او محبت سبب کیږي.
خو ګو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په جنت کې د نیک چارو د خوشحالۍ او خوند اخیستلو ټول سببونه او وسایل برابر دي. دوی به په دنیا کې د خپلې هڅې او پاکو نیتونو په اندازه له جنتي نعمتونو او خوندونو برخمن وي. دوهم، جنتي ښځې به له ښکلا او ښایست سره سره پاک لمنې او حیادارې هم وي او خپله ښکلا له نامحرمانو پټوي. دریم، جنت د سلام او سلامتیا ځای دی. هلته به د نورو د زورولو وسایل نه وي او جنتیان به یوازې ښایسته او خوښي خبرې په ژبه راوړي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو اوس هم پام وکړئ د واقعې د مبارکې سورې وویشتم تر څلویشتم آیتونو تلاوت، هلته چې لوی خدای فرمایي
واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ
جبارا او هغه نیکمرغ خلق چې عمل نامه به په خلاص کې ورکول کیږي څومره نیکمرغ دي د خي اړخ ولا خلق په بے اغزیو بیرو او لبی خطر سره ډکو شویو د کیلو په ونو کې بوي او په اوګدو همیشه نه یو سیورو کې بوي او په راتو کړي شویو او بو یا ابشارونو کې بوي او په پریمانه میوو کې به ژوند کوي چې نه به تمامیږي او نه به ترې منع کېدی شي او په اوچت کړی شویو فرشونو یعنی لوړ رتبه میرمنو سره به وي بې شکه مونږ دغه ښځې یا هورې ډېرې ځانګړې پیدا کړې دي نو مونږ دغه هورې پیغلې ګرځولې دي په خپلو خاوندانو مینانې او همزولې د نیک مرغانو لپاره د ښي اړخ وله به لویه ډله وي له لومړنیو خلکو نه او بله لویه ډله به له وروستنیو خلکو یعنی د وروستي پیغمبر له امته وي
عزیزانو له مقربانو وروسته چې په جنت کې به ډېرې لوړې درجې لري د یمین یا ښي اړخ والا کسان دي چې د قرآن مجید د نورو آیتونو په اساس هغه کسان دي چې د عملونو دوسیې به یې په ښي لاس کې ورکول کیږي او دا په قیامت کې د هغوی د نیکمرغۍ نښه ده دغه ډله به هم په جنت کې په خپله اندازه له جنتي خوښیو او خوندونو برخمن وي ډول ډول بوټي او ونې چې هم به یې له میوو استفاده کوي او هم له سیوري او د دغه ونو او بوټو هیڅ ازغی او خار به دوی نه ځوروي د دغو ګڼو او ځنګل وزمه ونو تر څنګ به بهېدونکي چینې او آبشارونه به وي چې د دغه باغونو لطافت تاندوالی او تازگی به زیاتوي او ډېرې ډول ډول میوې غلي به زرغونوي دې ته په پام سره چې په قیامت کې به د دې دنیا کورنۍ سیستم ختم شي او د ښځې او میړه او والدینو او بچیانو اړیکې غوڅیږي کسان به له نسبي او سببي اړیکو پرته په قیامت کې حاضریږي نو ځکه به خدای تعالی د جنتیانو لپاره داسې شایسته او ښکلې جوړې برابروي چې د هغوی انیسې او همدمې وي او د یو بل اړتیاوې پوره کړي
هغو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په طبیعي ډول دنیاوي نعمتونه ځینې آفات او تاوانونه لري خو په جنتي نعمتونو کې به هیڅ نیمګړتیا او آفات یا خرابې نه وي په جنت کې به پریمانه نعمتونه همیشنی او په وا کې وي او هیڅ زمانی او مکانی محدودیت به نه لري په دنیا کې د جوړو ودونه کله کله له ستونزو او خنډونو سره مخامخیږي او کیدای شي د زوجینو خبره طلاق او جدایۍ ته ورسیږي خو جنتی جوړې به له هر لحاظه د یو بل په شان او غږمله او متناسبې وي هغوی به له یو بل سره مینه کوي او هیڅ کله به پکې اختلاف او شخړه یا خطا نه رامنځته کیږي دریم نیکمرغۍ ته رسیدل او اخروی او دنیاوي کامیابی یوازې له تیرو خلکو سره چې پیغمبران او امامان یې لیدلي نه ده مخصوصه په درس تاریخ کې د انسانانو د نیکمرغۍ او کامیابی لاره خلاصه ده او په حال او راتلونکي کې هم د انسان د ژغورنې او خوشبختۍ لاره پرانستې ده
عزتمنو اوریدونکو د خدای له درګاه څخه هیله کوو چې انشاءالله تعالی د جنت نعمتونه زموږ په برخه هم وکړي په همدې دعا سره د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
خاد او آباد اوسئ
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد
ماډرن دنیا او سلیبریټیان.
سلیبریټیان هغه مشهور کسان دي چې زیاتره د فلمي ستورو، هیروګانو او د ډیرو پلویانو لرونکو ټلویزیوني لوبغاړو په توګه رامنځته کیږي او د تماشاچیانو لپاره په یوې مرجع ډلې بدلېدلی شي. د شهرت کلتور د رسندوی فرهنګ یوه ډیره مهمه زله ده او سینما، ټلویزیون او ټولنیزو انټرنیټي چینلونو په شان رسنیو لخوا د سلیبریټي د بقا په شرط بدله شوې ده. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په نړۍ کې د سلیبریټیانو د کرچار تنوان لاندې څو پروګرامونو کې د اوسنۍ نړۍ په کلتوري حالاتو کې د سلیبریټیانو د شتون په اکله ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
ګران اوریدونکو، د سلیبریټی بهیر د سرمایه‌دارۍ په نړۍ کې د نو لیبرالیزم له راڅرګندېدو سره هم مهاله او د رسنیز کېدو او محصولاتي کېدو په شان د ځینو ټولنیزو بدلونونو تر څنګ راڅرګند شو. د سلیبریټی توب ښکارنده د مخاطب محورې او د ټولنیزو شبکو د پراخې لمنې په شان ځانګړتیاو څخه د ګټه پورته کونې په وجه د شهرت له دودیزو ډولونو ځانګړې شوی او سرګند اړخ یې سرګرمی او ساعت تیری دی. د دغې قاعدې له مخې هر کس چې په هر طریقه د سرګرمۍ لپاره په یو عامل بدل شي او رسنۍ د هغه په ژوند او رفتار او گفتار تمرکز وکړي، د سلیبریټیانو په ډله کې ګڼل کېدای شي. مهم ټکی دا دی چې سلیبریټی په بنیادي توګه د رسندوی او د عمومي ټریبیونونو د منځګړیتوب له شتون پرته د رسندوی فعالیت له څرخی څخه ورکیږي. په تیرو لسیزو کې د مشهورو کسانو تعقیبول او ورڅخه هرکلی د نن سبا په شان دود نه و، خو د شهرت کلتور د 1980 لسیزې په پای کې د ټولنیز ژوند په ځانګړتیاو کې شامل شو او دا حالت د ډله ایزو رسنیو په مرستې سره د 21مې سلیزې ته هم ورسېده. په کال 1980 کې د بالغو مخاطبانو له نظره د خوښي وړ ټلویزیوني پروګرامونو کې زیاتره ارزښتونه له نهو نه تر 11 کلنو کسانو لپاره د ټولنیز مسؤلیت او نیکوکاری له احساسه ډک وو، خو شهرت په ورپسې 10 کلونو کې اول مقام ته ورسید او د ټولنیز مسؤلیت احساس 11 نمبر ته راټیټ شو او نیکوکاری هم په 12 مقام راغله. پخوا به مشهورو کسانو زیاتره په موروثي او ترلاسه کړلو ځانګړتیاو او د هغو د ترلاسه کولو لپاره په کړو زحمتونو باندې پتکې سره ځانونه له نورو څخه ځانګړي کول، خو د شهرت د کلتور عجیبوالی د رسنیو د چورلیس په شهرت باندې د ترلاسه کړي شهرت په بدلولو ټینګار دی. دا هم هغه سیز دی چې د سلیبریټی کلمې په منځ کې موجود دی او هغه د یو کس د لوړولو، په پراخه توګه د ستایلو، مشهور کولو او ورته د ډیر اهمیت په توګه تشریح کولی شو.
سلیبریټی یا څیره هغه کس ته ویل کیږي چې معمولا د یوې ټولنې او عامه فرهنګ کې د هنر، رسنۍ، ماډلینګ او داسې نورو ډول ډول برخو کې یو ډول ځانګړې سرشناسي او مشهورتیا ولري. داسې یو کس ډیر په اسانه د خلکو په تیره بیا د ځوانې پرګنې لخوا د پیژندل کېدو وړ وي او په رسمیت پیژندل کیږي. دا ډول کسانو مشهورتیا معمولا د ټلویزیون، سینما، نشریاتو او ټولنیزو شبکو له لارې ورځ تر بلې زیاتیږي او وجه یې د نشریاتو او خبری سایټونو د تغذیې په لړ کې په رسنیو کې د شخصیتونو موضوعاتو ته زیاته پاملرنه ده. دا پیشه د هغوی د عاید د زیاتېدو هم لامل کیږي. یو سلبریټی ممکنه ده د خوردو بورد د تشدد او نشه او خلافکاری او په برخه کې د رسوایی او حتی د تهمت په شان منفی لارو څخه هم لا مشهور شي. دغه څیرې یا سلبریټی د پروپاګاندا د جوړولو او چلنج کولو په لړ کې تل د رسنیو او خلکو موضوع وي. سلبریټی د لاتین ژبې له سلبریم څخه وتلی ده چې هم په قدرونې دلالت کوي او هم پر رش او بیروبار او ښایي چې د نن سبا په ژبې معنا د یو بل په سر او وژو په ختلو سره لوړېدل وي. انګریز لیکوال ریچارډ ډایر په خپل کتاب کې لیکي چې د هالیوډ یو ستوری کوم ځانګړنې لري چې خپل مخاطبان او کتونکو ته دومره به حد ځان ته جذبوي. هغه لیکي هغه له سره زموږ په شان نه دی او په عین حال کې بیخي موږ ته ورته دی. خلک غواړي چې له هغوی سره ووسي، د هغوی په شان شي یا حتی کله کله بیخي خپله هغه شي. سلبریټی د خپلو مخاطبانو یا پلویانو پرته چې هغه یې خلق کړی دی او ورڅخه ملاتړ کوي هیڅ نه دی.
تهران رادیو مینوالو سلیبریټی یوا تیریدونکې شیبا ثبت او ضبط کوي ترڅو د ګډ ټولنیز حقیقت د یوې شیبې تصویر وي چې خپله د سلیبریټی په اندازه لړزیدونکې، کمزورې او بې دوامه ده. په انګلستان کې له 14 کلنو زلمیانو څخه د ترسره شوې یوې نظر پوښتنې نتایج ښودنه کوي چې 45% یې غواړي چې سلیبریټیان شي. جورج مومبیو ادعا کوي چې سلیبریټی یو دویم مهم رول هم لري. د ډلیز ګډوډۍ یو ډول وسله تر عنوان لاندې یوه څیړنه چې د کلتوري مطالعاتو په نړیواله مجله کې خپره شوې ښایي چې هغه خلک چې مشهورو شخصیتونو ته ډیره پاملرنه کوي په سیاست کې ډیر ښکیل دي او د اعتراض کولو او د رای ورکولو احتمال هم ډیر کم دی. دغه سروې دا هم ښیي چې مشهور شخصیتونه په اوسط ډول د نورو په څیر ډیر خبرونه ګوري، خو داسې ښکاري چې په دوامداره توګه بې توجه او بې پامه وي. دا کېدای شي چې د رسنیو د ځینو وختونو له هغو ادعاو سره مقابله وي چې وایي مشهور شخصیتونه موږ له ټولنیز ژوند سره نښلوي. سلیبریټی پراخه معنا لري او ویلی شو چې معنا یې د یو لړ ټولنیزو معیارونو له لارې پیژندلې شو. سلیبریټی هغو کسانو ته ویل کیږي چې د هنري او سپورټي په شان نظرونو څخه د دنیا د ډیرو مشهورو رسنیو د پام وړ دي. البته ضروری ده چې دې موضوع ته پاملرنه وشي چې یوازې هنري او سپورټي برخه په نظر کې نه ده او نورې برخې هم پکې شاملېږي. د سلیبریټی یو ځانګړنه د دغو کسانو د زیات عاید دی او ځینې کسان خو کله کله له خپل کار څخه دومره زیات عاید ترلاسه کوي چې که وغواړو په دې برخه کې یو مثال مطرح کړو نو د ډیوډ بیکم نوم اخیستی شو چې نه یوازې د فوټبال په وجه بلکې د ماډلنګ او فیشن په لړ کې د ځینو فعالیتونو په وجه هم مشهور دی.
سلیبریټی یوازې په رواني زمانه پورې نه اړوندېږي، بلکې پیړۍ پیړۍ مخکې هم داسې کسان موجود و چې د خلکو د پام وړ وو. د مثال په توګه په پخوا زمانو کې ډیر داسې شاعران وو چې د خپل هیواد د اتلانو لپاره به یې شعرونه او مدحې ویلې، او خلکو به هم له دغو اتلانو سره د مینې په وجه شاعرانو ته پیسې او خواړه ورکول. خو د پخوا وختونو مشهورو شخصیتونو شهرت ته د رسیدو لپاره باید یو لړ مهم او خصلتونه درلودل. د مثال په توګه مشاهیر په پخوانیو ورځپاڼو او مجلو کې موندل کېدلی شي، په دې توپیر سره چې دغو مشهورو کسانو د ټولنیزې اغېزشیندنې له لحاظه وړومبۍ باید خصلتونه ترلاسه کول او بیا به رسنیو دغه خصلتونه څرګندول. د مثال په توګه د میشل فوکو د ژوند په وختو کې هیڅ چا هغه د یو مشهور فلاسفه په توګه نه پیژنده، خو د عمر په وروستیو ورځو کې ورو ورو په یو شخصیت بدل شو. داسې له ډیرو پوهانو او هنرمندانو سره شوي او مشهورتیا یې د وخت په تیریدا سره او د هغوی د ژوند د حقیقتونو په ذریعه رامنځته شوې ده. خو د شلمې پیړۍ په کلونو کې د رسنیو په ودې او د ماډرن رسندوی ډولونو په تګ راتګ سره کلتور هم له سترو بدلونونو سره مخامخ شو او زیاتره بصري یعنی د لیدو وړ شو. حقیقت دا دی چې د انسان پوهه او ادراکي سیستم هیڅکله د نن ورځې په شان بصري نه و. په دې کار سره د مشهورتیا بهیر هم بسری شو. په داشان حالاتو کې نور نو مهمه نه ده چې تا کوم مهم کار تر سره کړی یا کومه بریا لري، بلکې د استعداد او وړتیا اصلي معیار د بسری کېدو لپاره دی. په همدې وجه د سینما اداکاران له مهم کېږي.
ګران اوریدونکو، د نن سبا په رسنیو کې د لا بصری کېدو په ګټه معنا او مفهوم کم شوی دی، او نوی سلیبریټیان حتی د سپورت او سینما له سوپر سټارز نه هم بدل دي. اوس موږ ټول له داسې سلیبریټیانو سره مخامخ یو چې ضرورت نشته کوم خاص هنر یا کوم بل څیز یې زده وي، بلکې بس دومره پوهه وي چې څنګه د خلکو د سترګو په وړاندې راشي او په غریزي توګه په یو لړ اصولو پوهوي او هغه اعمال کړي. دا بیخي د هغو سلیبریټیانو طریقه ده چې زموږ په زمانه کې موجود دي. هغه کسان چې د انسټاګرام په شان شبکو کې موجود دي او په ورځ کې څو ځلې په دغو رسنیو کې وینو، په دې وجه هر څومره چې د ورځپاڼو، سینما او ټلویزیون په شان رسنیو څخه د ماډرن رسنیو او انټرنیټ او مجازي پلیټ فارمونو په لور راځو، د لا بصری والی په ګټه معنا او مفهوم کمیږي او اصلي واکمنی د خلکو په جیبونو کې د موجودو شخصي رسنیو په برخه کیږي. دا خبره صحیح ده چې ماډرن رسنۍ کولی شي معناوې او مفهومونه منتقل کړي، خو دا امکان نشته چې هغه معناوي او مفاهیم په خپل حقیقي شکل انتقال کړي شي. په ټولنیزو شبکو کې یو پیښه رامنځته کیږي چې دغه پیښه معنا نه ورکوي. د مثال په توګه په پخوا زمانه کې بچی مو یو کتاب لوسته، نو ممکنه وه چې ستاسو په ذهن کې ترې یو معنا رامنځته شي. بیا چې ورځپاڼې راغلې، نو ومو لیدل چې معناوي نری او کمزورې شوې. ټلویزیون چې راغی، نو د مفاهیمو خودل یې پیل کړل، او اوس په نو رسنیو کې حتی د هغه معناوې خودل هم ګران او سخت دي. په دې وجه چې په ماډرن رسنیو کې له مخاطب سره ډېره سرسری ذهني ښکیلتیا رامنځته کیږي.
کوم تحلیلی ادبیات چې د سلیبریټی په څیرنو کې کارول کیږي زیاتره د انتقادي نظریو په بنیاد دی، او سلیبریټیان د توکو او پانګوالو وسایلو د تولید او مصرف لپاره د سرمایه دارۍ نتیجه ګڼي. که څه هم د سلیبریټی تاریخي څیړنه موږ د تبلیغاتو د صنعت او د ډله ایز ارتباط د رسنیو له لارې د سرمایه دارۍ او د ټولنې کارچار ته لارښوونه کوي، خو د نامتو شخصیتونو انتقادي شننه او د شهرت د ایډیالوجۍ کمول په ټولنې کې د نامتو شخصیتونو کلتوري دندو او د شهرت کلتوري او نیمایي ځانګړتیاو باندې د څېړونکو سترګې پټوي. د ستوري کلمه په اول ځل په انګلستان کې د هغې ښځینه لوبغاړې لپاره استعمال شوه چې وتوانېدله یوازې د خپل نوم په کارولو سره به یې په تئاتر کې د ډرامې د ټکټونو خرڅون زیاتوه، خو د اوولسمې پیړۍ وروسته د تاریخ لوستل ښودنه کوي چې د سلیبریټي جوړونې بهیر له سمدستي رامنځته کیدونکو احساساتو او له غیر حقیقي چارو سره یې د یو ځای کولو له اغیزې څخه پوره پوره استفاده کړې او سرمایه سالاري او له هغې زمانې څخه مالي ګټه پورته کول یې د دغه بهیر په وړومبیتوب کې راوستي دي. په دې حال کې د سلیبریټي کلتوري کارکردي هم هغه شان له هغو ډالرو ډیره حساسه ده چې له دې لارې د سرمایه دارانو جیب ته ځي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې لړې پر راتلونکو برخه کې به په ایران او نړۍ کې د سلیبریټی جوړونې په بهیر کې د دغه کړنلارې د ځینو نمونو څېړنه وکړو. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.